در این نشست و اسمت سارون میزبان شما خواهد بود.
در منن کوروادان قدرمن و اوریدونکو، ساعت 8 بجه شوه د ازری رادیو د دې ساعت په خبرونه کې به واوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان وایي ممکن زیات شمیر کاندیدان له نهایي لسته وایستل شي. ولسی جرګې د مځکو په غصب د یو شمیر تورانو کسانو نومونه څرګند کړل. دې جرګې د لوګر د وژل شوي والي په اړه د تحقیقاتو لپاره یوه کمیسون ته دنده سپارلې ده. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې لږ وروسته اورېدی شئ، خو اوس توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې حمیده عثمان یې وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د دوه ګونې تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او چټکېدو سبب شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف نن واشنگتن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبرې وکړي. پوره خبرونه واورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ځینو کاندیدانو د دوه ګونې تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. ټاکل شوی وه چې دا ابتدایي لیست د شنبې په ورځ اعلان شوی وی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا مهال د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شویو اسنادو په اړه د لا زیاتو څېړنو په برخه کې کار روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان نور محمد نور ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون ناوخته د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو له وزارت څخه معلومات ترلاسه کړل. د ښاغلي نور په وینا په راتلونکو هیوای یا دوه ورځو کې به د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان شي. په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان نور محمد نور وایي دې کمیسون هغه اسناد چې کاندیدانو ورسپارلي څېړلي او امکان لري چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو ډېر شمېر کاندیدان لومړني لیست کې ونه اوسي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او چټکېدو سبب شي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادۍ راډیو ته وویل د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت قانع کړي چې د سولې د عالي شورا وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې په برابرولو کې له افغانستان سره صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی فوزی وویل امریکا د پاکستان د اوږدې مودې متحد او مرستندوی هیواد دی او کولی شي پر پاکستان فشار راوړي. د سولې د عالي شورا د چارواکي د پاکستان له صدراعظم نواز شریف څخه مغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ته د پیښو احتمالي ګواښونو په اړه اطلاعات ناسم دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی پرون پر دې مسله د جرمني له سفیر سره خبرې کړې دي. خبر پاڼې د ښاغلي داوودزی له خولې ویلي د افغانستان روزل شوي پولیس د دې وس او توان لري چې په کابل کې د ټولو سفارتونو په سمه توګه ساتنه وکړي. جرمني په دې وروستیو کې په کابل کې خپل سفارت وتړه او ویل د جرمني استخباراتي ادارو پر دې سفارت د برید د احتمال په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. او دا هم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدراعظم نواز شریف نن واشنگتن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې ښاغلی شریف به نن د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره وویني. دی به د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړي. د دواړو خواوو خبرې به له پاکستان سره د امریکا پر مرستو او د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل پر هلو ځلو متمرکزې وي. د سوات ملاله یوسفزی چې د طالبانو د وژونکو برید څخه ژوندی پاتې شوه او اوس د نجونو د تعلیم یوه فعاله ده له خپلو هغو دوو ټولګیوالو سره یوځای شوې ده چې د طالبانو په همدې برید کې ټپیانې شوې وې. ملاله یوسفزی پرون د سکاټلند د ایډنبورګ په نوم پوهنتون کې د کائنات ریاض او شازیا رمضان په نومونو له خپلو دوو ټولګیوالو سره ولیدل. دا د تیر کال د اکتوبر د میاشتې راوروسته چې ملاله یوسفزی د نجونو د تعلیم د کمپاین لکابل واستوالو طالبانو پر سر پر ګولې ویشتله. لومړی ځلو چې دوی خپل کې وکتل کائنات او شازیه په نوم د دوه نجونې هم په دې برید کې ټپی شوې. دا مهال درې واړه په بریتانیا کې اوسي او هلته زده کړې کوي. د شنبې په ورځ دوی د نړیوال تابعیت د کمیسیون په نوم د یوه سازمان د پرانیستې په غونډه کې اعزازي مېلمنې وي. برطانوي پولیسو له هغو څلورو کسانو څخه یو خوشې کړی دی چې یوه اونۍ مخکې په لندن کې د تروریزم خلاف د عملیاتو پر مهال نیولی وو. دا 29 کلن پاکستانی ټبره برطانوي د اکتوبر په 14 نیټه د پولیسو د یو لړ چاپو په ترڅ کې نیول شوی و. د دې چاپو په ترڅ کې پولیسو د لندن برج ته نږدې د یو موټر پر ټایرونو ډزې وکړې. نور درې نیول شوي کسان لا هم د پولیسو په قید کې دي. په پاتې نورو کسانو کې یوه 23 کلن آذربایجانی ټبره برطانوي دی او دوه نور دواړه 25 کلن برطانویان دي چې یو ترک ټبره او بل الجزایری ټبره دی. بی بی سی راپور ورکړی چې پر دې کسانو د یو داس تروریستي طرحې شک دی چې له وسلو پکې کار اخیستل کېده. پولیس د شنبې تر ورځې وخت لري چې له دې کسانو پوښتنې ګروېګنې وکړي. له هغې وروسته دوی د دوو نورو ورځو لپاره د دې کسانو په توقیف کې د ساتلو غوښتنه کولی شي. د سوریې اغیانو پرون 9 لبنانیان له برمتې خوشې کړل او ناوخته له سوریې څخه په بیروت کې خپلو کورونو ته روان شول. دا کسان له 19 میاشتو راهیسې د سوریې د اغیانو لخوا یرغمل ساتل شوي وو. راپورونه وایي دا نه یرغمل شوي لبنانیان د هغو دوه ترکي پیلوټانو په بدل کې خوشې شوي چې په لبنان کې په 13 اگست میاشت کې تختول شوي وو. ترکي پیلوټان هم د شنبې په ورځ ترکیې ته رسیدلي دي. یو خوشې شوی ترک پیلوټ مراد حق پیز پرون په استانبول کې د برمته تو پاړه ویل هغه وایي موږ بد نه یو ګواښل شوي. دا خبره په زغرده کولی شم. وحشیانه سلوک راسره نه دی شوی. سپکې سپورې او وهل ټکول مو هم نه دي لیدلي. که داسې څه پېښ شوي وای یقینا چې دلته به نه و. د لبنان رسنیو ویلي برمته شو لبنانیانو د سوریې لارې ایران ته د زیارت کولو لپاره سفر کاوه چې د 2012 میلادي کال په می کې وتختول شول. خو د سوریې یاغیانو دوی تورنول چې د شیعه حزب الله د ملیشي غړي دي چې په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي. حزب الله او ایران د یاغیانو خلاف جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي او ترکیه بیا د حکومت خلاف د جنگیدونکو یاغیانو ملاتړ دی. او روسیه خبر داد چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو مسؤل دمشق ته نږدې هغه سیمه چې د میاشتو رئیس د سوریې د پوځ لخوا محاصره شوې ده د شخړو د درولو غوښتنه کړې چې دغلته ملکي خلکو ته خواړه او طبي مرستې ورسول شي. والری امس د شنبې په ورځ ویل که څه هم د معظمي الشام په نوم له دې ښارګوټي څخه تېره اونۍ 3000 کسان وتلي دي خو په همدې شمېر نور دغلته د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. نوموړي ویل پرله پسې د توغندیو ډزو او جګړې د مرسته رسوونکو مخه نیولې چې په سیمه کې اړو خلکو ته ځان ورسوي. نوموړي ټینګار وکړ چې یوازې معظمي ښارګوټی نه دی چیرې چې ولسي خلک محاصره شوي او د مرګ تر حده وږي دي، بلکې د ګڼو نورو ښارونو یادونه یې هم وکړه چې د دې په وینا ملکي خلک پکې محاصره دي او عاجلو بشري مرستو ته اړ دي. معظمي الشام تر ډیره د هغو یاغیانو په ولکه کې سیمه ده چې د بشار الاسد د رژیم خلاف جګړه کوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوام کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند وایي ممکن زیات شمیر کاندیدان له نهایي لسته وویستل شي.
زه ویلی شم چې احتمال دی شته چې یو زیات شمیر کاندیدان د دې چانس پیدا نه کړي چې د لسته لاره پیدا کړي.
پولیسی جرګې د مځکو په غصب یو شمیر تورنو کسانو نمونه څرګند کړل. صبغت الله مجددي وایي د کورنۍ او بهرنیو فشارونو له کبله د مشورتي لوی جرګې مشري منلې. امریکا ته د نواز شریف د سفر په درشل کې د سولې عالي شورا له امریکا وغوښتل.
دوی د پاکستان حکومت قانوني کړي چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي.
ولسی جرګه د لوګر د والی ارسلا جمال د وژنې په اړه تحقیق کوي او په یو بل راپور کې به په هلمند کې د اختطاف په اړه جزئیات واوري. اته بجه او لس دقیقې دې تاسې زموږ شخله ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د خپلو د ځینو کاندیدانو د دوه ګونی تابعیت په اړه د معلوماتو نشټوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. مخکې تر دې ټاکل شوې وه چې پرون ورځ د انتخاباتو کمیسیون د کاندیدانو ابتدایي لیست اعلان کړي. د انتخاباتو د کمیسیون ویندوی نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دوه درو ورځو کې به دا لیست اعلان کړي او امکان لري ډیر احتمالي کاندیدان له لومړني لیست څخه وایستل شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل انباني کوي.
ټاکل شوې ده چې راتلونکي وایا دوه ورځو کې د ولسمشۍ د څوکۍ او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو لومړنی رسمي لیست اعلان شي. ټاکل شوی و چې دا ابتدایي لیست پرون اعلان شوی وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای دا محل د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو د څرنګوالي او د وړاندې شو اسنادو په اړه د لا زیاتو سیړونو په برخه کې کار روان دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رډیو ته ویل چې د یو شمیر احتمالي کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بشپړو معلوماتو نشټوالی د لومړني لیست اعلان د ځنډولو سبب شو.
د شنبې ورځ ماښام تر وو بجو پر هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بهرنیو چارو وزارت څخه د هغو کاندیدانو چې د بل هیواد تابعیت لري جزئیات په ډاګه نه شوه. د دې په خاطر کمیسیون پریکړه وکړه چې دا نوملار وخت وځندول شي او په راتلونکو یوه یا دوه ورځو کې بلاخره به
دا خغلی نور په وینا د شنبه د ورځې په ماښام د کاندیدانو د دوه ګونو تابعیتونو په اړه د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړي. پاین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وای دی کمیسیون هغه اسناد چې کاندیدانو د کمیسیون ته سپارلې چېړلې او امکان لري چې د ولسمشۍ ولایتي شوراګانو ډیر شمیر کاندیدان لومړنی لیست کې ونه وسی.
نو زه وایم چې مچې احتمال دی چې زیات شمیر کاندیدان ولسمشۍ ټاکلو ته وانداشن ولایتي شوراګانو ته د دې چانس پیدا نه کیږي چې د لیست لپاره پیدا کړي. د لایل مختلف دي یو دا چې هغه کاندیدان چې تر اوسه پورې هم دوی د بل هیواد ته د تابعیت څخه نه تیر شوي او هغه کاندیدان چې شرایط او اوصاف نه ول بشپړ کړي د هغه څخه به معذرت وغوښتل کیږي او دوی د دې لیست لپاره نه پیدا کیږي.
خاغلی نور په دې اړه له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره و بیش کسانو د کاندیدانو په توګه نومونه لیکلي و. خو وروسته د علاقه کودامنی په نوم یو تن چې ویل کېدل د نوم لیکنې شرایط یې نه دي پوره کړي له لیست څخه وایستل شو. ټاکل شوی ده چې د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي وری په میاشت کې ترسره شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګې د څارنې ځانګړي کمیسیون د هغو 19 کسانو نمونه افشا کړل چې په افغانستان کې د لسګونو زرو جریبه مځکې په غصب کې په لاس لرلو تورن دي. په دې کسانو کې د ولسی جرګې پخوانی غړی سید اسحاق ګیلانی او اوسنی غړی سید منصور نادری هم شامل دي. ځینو تورنو کسانو د لیست رد کړی دی. خو د کمیسیون رئیس دا مني چې په دې لیست کې د مځکو د غصب د هغو تورنو کسانو نمونه نشته چې په حکومت کې لوړې څوکۍ لري. په دې اړه پاموکلی له کابل د احمد زبر شمن راپورته.
له شاخوا ته میشتو کار روسته د حکومت پر اعمالو د ولسی جرګي ځانګړي کمیسون د خپل تحقیقاتو نتایج پډاګه او د یو شمیر هغو کسانو نمونه افشا کړ چې د کمیسون د چارواکو په وینا د دولتي او شخصي ځمکو په غصب کې لاس لري. د دې کمیسون رئیس زلمی مجددی وویل چې د ځمکو د غصب په اړه دا تحقیق له بامیان او پنچیر پرته په نورو ټولو ولایتونو کې شوې دی. د نموړي په وینا د دوی د چیرنو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 1.3 میلیونه جیره بزبکه غصب شوه او په دې غصب کې شاوخوا 15000 کسان لاس لري. خو خاغلی مجددي په خپل ومنل چې د دوی چیرنې نیمګړې دي. هغه پر حکومت تور لګاو چې د هغو کسانو نمونه نه دی ورکړي چې د دوی په وینا د ځمکو اصلي غاصبین دي او په حکومت کې کار کوي.
کسانی که در حکومت هم نه
شاید لیست که ده حقوق کسانه نمونه نه دی اخیستل سوی چی په حکومت کې دی او د دولتي مزکو په غصب کې لاس لري. برعکس ده کس نوم پک شراغلی چی په یو نیول سوی زمکه کې 15 سیر غنم کرلی دی. نو موږ هم دې نتیجه تر رسیدلی چی زموږ د لیستونو نیمګړی دی او ډیر واقعیتونه پټ سوی دی.
د ولسی جرګې د کمیسیون د چرنو په نتیجه کې 19 کسان داسې خدل شوی چې هر یو د لسګونو زره جره بزمکه په غصب کې پلاس لرلو تورن دی. خو اکثره دا کسان سیاسي او پیژندل سوي چیرې نه دي. د دې لسل مخه د محبوب حیات خان په نوم یو قومي مشر په هلمند ولایت کې په 15000 جره بزمکه غصب، حاجی جانان په نیمروز ولایت کې د 20000 جره بزمکه غصب، او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید اسحاق ګیلانی په ننګرهار کې په 15000 جره بزمکه غصب باندې تورن شوې دي. د ولسی جرګې اوسنۍ غړی سید منصور نادری په 15000 جره بزمکه غصب باندې تورن دی. نادری دا تورن رد کړ خو نورو تورنو کسانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې لیست کې ځینې هغه شخصي کارګوټي هم په ګوته شوي چې د کمیسیون د مسؤلینو په وینا د جوړېدو لپاره په سلګونو جره بزمکه غصب شوې ده. د کابل ښار په اتمه ناحیه کې طلایي ښارګوټی، په دولسمه ناحیه کې نوروز آباد، په لسمه ناحیه کې آریا او په لسمه ناحیه کې صفا ښارګوټي د همدغو ښارګوټو په ډله کې شمیرل شوي دي.
د ولسی جرګې د بحث په یوې بلې موضوع هم راپور لرو، خو مخکې تر دې چې دا راپور در واورو یادونه کوو چې د خپره شوي راپور د موضوع په اړه که نظر لرئ له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې اوسنۍ راډیو ته ټلیفون وکړئ. څه فکر کوئ څومره امکان شته چې د مځکو له غاصبانو څخه به غصب شوي مځکې بیرته واخیستلی شي؟ په دې اړه خپل نظر له موږ او نورو اورېدونکو سره له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې شریکولی شي. ولسی جرګې یوه کمیسیون ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وشل کېدو د پیښې پر څرنګوالی څېړنې وکړي. د دې جرګې ځینو غړیو وویل چې سیمه ییزو امنیتي ارګانونو د ارسلا جمال د وشل کېدو د پیښې په مخنیوي کې بې غوري کړې ده. په دې اړه نور حال د جمیلې ظریف په راپور کې واورئ.
د ولسی جرګې اداري پلاوي د دې جرګې اختصاصي کورنۍ امنیت، عدلي او قضایي او مرکزي تفتیش کمیسیونونو ته دنده وسپارله څو د لوګر د والي د وشل کېدو په هکله څېړنې وکړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې کمیسیونونو ټاکل شوی پلاوی به لوګر ته د څېړنې لپاره ولیږل شي. هغه وویل چې د ټاکل شوي پلاوی له څېړنو وروسته به ولسی جرګه په دې برخه کې پریکړه وکړي.
لکه څنګه چې محترم وکیلانو زموږ د مجاهد ورور د وژنې د بدې پیښې د څرنګوالي غوښتنه وکړه، موږ د کورنۍ امنیت، کورنۍ تفتیش، عدلي او قضایي او اختصاصي کمیسیونونو څخه غواړو چې د پیښې ځای ته یو پلاوی ولیږي. دغه پلاوی باید د پیښې په هکله ټول معلومات موږ ته راوړي. موږ به بیا د دې معلوماتو له مخې په راتلونکي کې اجراءات وکړو.
د لوګر ولی ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ د لوګر په مرکز په لالم ښار کې د اختر د لمانځه ادا کولو مخکې په جمعه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. د لوګر امنیتي چارواکو له پیښې وروسته وویل چې د ارسلا جمال د وژلو لپاره چاودیدونکي مواد په مایکروفون کې ښودل شوي وو، خو وروسته د ملي امنیت د عمومي ریاست لومړنۍ څېړنه وښودله چې د ارسلا جمال د وژل کېدو لپاره چاودیدونکي مواد په قرآن شریف کې ښودل شوي وو. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 15 تنه هم وګړي ټپیان شوي هم دي. بلخوا د ولسی جرګې یو شمېر غړي امنیتي ارګانونه په بېغورۍ تورنوي او وایي چې ارسلا جمال له مخکې نه د امنیت شورا ته د خپل امنیت د ساتلو په هکله خبر ورکړی وو، خو هغوی په هکله بېغوري کړې ده. دوی وایي هغه کسان چې په دې برخه کې بېغوري کړې باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپېژندل شي څو یې هغوی په هکله پرېکړه وکړي. خو د لوګر امنیتي مسؤلین بیا وایي چې دوی د خپلې دندې پر مهال بېغوري نه ده کړې. د لوګر د امنیت امر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی چمتو دي د پیښې د څرنګوالي په هکله عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ورکړي. عبدالرحیم زای وای چې د جمعه د خدمان په پیښه کې د لسلرلو په تور نیول شوې دي. د رپورټونو له مخې د لوګر د والی وژنه لومړنۍ پیښه نه ده، بلکې مخکې تر دې ځینې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم په دا ډول چاودنو او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. ځینې کتونکي دا وژنې د حکومت تشکیلاتو ته یو لوی ګواښ بولي او وایي چې باید مخنیوی وشي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادي راډیو خبرونه په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی او همې
لوستلی شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په هلمند کې د یو پولیس لخوا د یو ډاکټر د زوی د تښتونې راپور خپور کړی. په راپور کې ویل شوي چې د هلمند د ملي امنیت مسؤلان هغه یو نیم لک ډالر بیرته ډاکټر نثار احمد ته نه ورکوي چې د تښتونکو څخه یې اخیستي دي. د هلمند والی وایي د ډاکټر نثار احمد بارک د زوی د تښتونې په تور د نیول شوي پولیس تر محکمې وروسته به پیسې بیرته خپل خاوند ته وسپارل شي. محمد الیاس دایی د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم دا ماشوم څلور میاشتې وړاندې خوشې سوی دی، خو تېره ورځ د امریکا چپ نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې د هلمند ځینې پولیس په تښتونو کې لاس لري او د ملي امنیت کارکوونکي هغه پیسې د ماشوم پلار ته نه ورکوي چې د تښتونکو څخه د چاپیا او تحقیقات پر مهال ترلاسه کړي دي. د روان کال په اوړي کې په لشکرګاه کې د مشهور ډاکټر نثار احمد بارک زوی ښوونځي ته پلار ته نامعلومو وسلوالو له لورې وتښتول شو. تښتول شوی انسان لا نومیږي او 12 کاله عمر لري. د انسان لا پلار ډاکټر نثار احمد بارک وای سره لدی چې د تښتونکو سره د خبرو او معاملې ټول جریان د ملي امنیت ته کارکوونکو سره شریکوي، خو بیا هم اړ سو چې د زوی د خوشکېدو په بدل کې 15 لک امریکایي ډالر ورکړي. د وویل د زوی د تښتونکو د اتونو پر څخه درې نارینه او درې ښځینه نیول سوي دي چې یو پکې د سمی ولا په نوم پولیس دی چې د پولیسو د جنو پخوانیو مسولینو سره ښې اړیکې درلودي. ویل کیږي تښتونکو احسان الله د لشکرګاه ښار په یوه څنډه کې د زړې کلا په سیمه کې ساتی او د هغه سره یې وهل او ټکول هم کړي دي. اوس د ماشوم د پلار او د ملي امنیت ترمنځ د هغه پیسو پر سر ناندرۍ روانې دي چې نثار احمد بارک د زوی د خوشکېدو په خاطر تښتونکو ته ورکړي دي، او د دې ډلې تر نیول کېدو وروسته یو اندازه د تحقیق په ترڅ کې د ملي امنیت په لاس ورغلی دي. د ملي امنیت سرچینې وایي د دې پیسو د تسلیم صلاحیت د محکمې په لاس کې دی، او وروسته له هغه به ډاکټر نثار احمد ته وسپارل شي چې محکمه د انسان الله د تښتونکو په تور نیول شوي کسان مجرم وپېژني. د هلمند والي حاجي محمد نعیم هم وایي د ډاکټر پیسې د هغه دارایي ده او هیڅوک یې نشي خوړلی. هغه ټینګار وکړ چې د تورونو کسانو تر مجرم پېژندل کېدو وروسته به ټولې پیسې ور وسپارل شي.
زما په خیال کې دوسیې تر اوسه په قضا کې هم هلته کم دغل لري چې د خپل د ابتدایي محکمې څخه دوسیې ولاړ سي په دوهمه محکمه کې په دوه هغوی دغه اصول دی چې په درېیمه محکمه کې دوی پیسې ورکوي که په دوهمه ورکوي د دوی صلاحیت دی، او دا پیسې حتما د ده دی، هیڅوک دا پیسې نه پټولی سي او نه ذاته مثلا اخیستی سي.
که څه هم د ښځو په شمول د شپږو نیول شوو کسانو په منځ کې یو پولیس او د پوستي قمندان دی، خو د نیویارک ټایمز د راپور له مخې اوس هم ځینې پولیس په انسان تښتونه کې لاس لري. د تښتول شوي ماشوم پلار هم مني چې زوی د پولیسو په مرسته تښتول شوی، او په یواځ کې د دوی څخه د 15 لک امریکایي ډالرو غوښتنه شوې ده.
د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر سره په یو وخت افغانستان د سولې عالي شورا د امریکا له متحده ایالاتونو څخه غواړي چې پاکستان دی د افغانستان د سولې په بهیر کې صادقانه همکاري ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف څلور ورځنی سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او زیاتېدو سبب شي. د دې شورا یو غړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په ارزښت وار بیا ټینګار وکړ او هیله یې وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې رښتینی همکاري وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزی ازادي رادیو ته وویل امریکا کولای شي چې پاکستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینې د برابرولو لپاره صادقانه همکاري ته وهڅي.
له حکومت متقاضا داده چې دوی د پاکستان حکومت قانوني کې چې د سولې په مسله کې صادقانه مرسته وکړي، او په دې هکله مرسته وکړي چې طالبان د عالي شورا د افغانستان له حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي تر څو افغانان پخپله وکړای شي دغه صلح رامنځته کړي او خپلې ستونزې حل کړي.
خو آیا امریکا پر پاکستان دومره اغیز لري چې د افغانستان په سوله کې صادقانه همکاري ته وهڅوي؟ د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې مسؤل ښاغلی فوزي وایي
د پاکستان له ډېر وخت متحد پاتې شوی دی، ټول عمر یې له پاکستان له حکومت سره مرستې کړي دي. اوس هم امریکا له پاکستان سره ډېرې اقتصادي مرستې کوي، او سره ملګرتیا لري. د امریکای تاثیر په پاکستان باندې ډیر زیات دی. موږ هیله من یو چې امریکا له خپل نفوذ نه استفاده وکړي او پاکستان
حبیب الله فوزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف څخه هم وغوښتل چې د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شو او ټاکل شوی ده چې د یک شنبه په ورځ به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری او د چار شنبه په ورځ به د ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. دا پاکستان او امریکا دواړو خزی اړیکې اقتصادي همکاري او د افغانستان د سولې بهیر د دواړو لورو ترمنځ د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. افغان دولت تر دې مخکې پر پاکستان بیا بیا انتقادونه کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې پر خپلو کړو ژمنو نه درېږي. پاکستان د افغانستان له بیا بیا غوښتنو وروسته د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر له زندان څخه خوشی کړ، خو د سولې علي شورا وایي ملا برادر په بشپړه توګه نه دی خوشی شوی. اوس هم په پیښور کې د پاکستاني چارواکو تر جدي څارنې لاندې دی. د سولې علي شورا باور لري چې ملا برادر کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
په بلخ ولایت کې د څرمنو سوداګر وایي چې نسبت تیرو کلونو ته پاکستان ته د افغاني څرمنو یا پوستکو صادرات ډیر شوي، خو پاکستانی سوداګر په وخت پیسې نه ورکوي او که په وخت سره معامله ترسره کړي نو ورته تر ټاکل شوي به کمې پیسې ورکوي. مجیب الرحمن حبیب زای په دې اړه راپور لري.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د څرمنو بازار نسبت نور وختونو ته اوس ګرم بریخي او په مزار شریف کې د څرمنو په مارکیټ کې سوداګر وایي چې نسبت تیر کال ته د څرمنو په صادراتو کې ډیروالی رامنځته شوی دی. د څرمنو پلورونکي او بهر ته یې صادرونکي وایي یوازې پاکستان ته له افغانستان څخه څرمنې صادرېږي چې له بلخ څخه هر میاشت پخوا 1.5 لک څرمنې صادرېدلې، خو اوس په لسکونه سلنه ډیروالی رامنځته شوی او یوازې له بلخ څخه پاکستان ته د میاشت اتیا زرو تر سلو زرو څرمنې صادرېږي. په اړه یې د څرمنو یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل
مثلا 60,000 کې ازیجه رفت، د مو 80,000 ازیجه رفت یا 1 لک رفت، مانه 1 لک از کابل هم.
څرمنې لا کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د افغان مالدارو او یو شمېر سوداګرو د عاید یو ښه سرچینه ده. افغان سوداګر وایي چې پاکستان ته یې په صادرولو سره د ګټې پر ځای تاوان ډېر دی، ځکه پاکستانی سوداګر ورسره معامله کوي او وروسته یې یا پیسې پر وخت نه ورکوي او یا هم کمې پیسې ورکوي. د پاکستانی سوداګرو د معاملې پاړه د افغاني څرمنو څو تنه سوداګر وایي
بلې نخت نه سیاده رفرض کو یک مو میګره د دومو پولی مور نه میتا دومو غوته میګره به 4 مو نه میتا به به سر مشکلات است کم هم میکنه نه پوستون خراب برامد کم میکنه
تو نه میکنه که میکنه مم تو د زیاف نمونه دغه نخت نه سیاده.
د محل د مزار شریف د څرمنو په مارکیټ کې ګڼ مالدار او سوداګر لیدل کیږي چې د میګو او پوسونو پوستکی پلاس او پلورولو ته راولي. د افغانستان څرمنې له شمالي ولایتونو څخه د سوداګرو په وسیله پاکستان ته او له هغه ځایه د پاکستاني څرمنو په نامه فنلند، بلجیم، آلمان او نورو اروپایي هیوادونو ته صادرېږي. دا چې ولې افغاني څرمنې له پاکستان نه د پاکستاني څرمنو په نامه اروپایي هیوادونو ته صادرېږي، افغان سوداګري اصلي علت دلته د هیواد په شمال کې د څرمنو د پروسس او دستبندۍ د فابریکو نشتون په ګوته کوي او وایي د میاشتې د 300 په شاوخوا کې افغاني څرمنې له پاکستانه په هیوادونو ته استول کیږي. د څرمن سوداګر وایي چې په خوا په هیواد کې د نن څرمنو څخه د سرتیرو د بوټونو او همدارنګ د جمپرونو په جوړونه کې تر کار اخیستل کېده.
کوم میکدن چار میکدن باز افغانستان کار میکرد او خصوصا په امریکا بوت او وی افغانستان کې تمام عسکرای افغانستان بوت میداد، اردوی افغانستان بوت میداد، څارندوی افغانستان بوت میداد.
د بلخ ولایت د څرمنو سوداګر وایي د دولت د بې پامۍ لامل دوی د څرمنو په صادراتو کې د ګټې ترلاسه کولو پر ځای هر ځل لست $100,000 توان کوي او دولت دوی ته په بلخ کې د څرمنو د پروسس او دستبندۍ کومه فابریکه نه ده جوړه کړې. دا موضوع د بلخ ولایت د خصوصي سکتور لمشر زبی الله اختری سره شریک کړه. د یې پاړه وویل
دا یو سرمایه‌گذاري خصوصي په کار ده چې باید خصوصي سکتور په دې کې راحت وکړي او ځانته یو پروګرام جوړ کړي. هغه شی چې نو کومربوده نه د دولت په کچه من زمکه په اختیار کې ورکوو او ورکړم دا
په داسې حال کې د هیواد په شمال کې د څرمنو سوداګر وایي نسبت تیرو کلونو ته یې بهر ته د څرمنو په صادراتو کې 30-40% ډیروالی راغلی، چې په بلخ کې د قالینو ډیری سوداګر وایي چې لا هم افغاني قالینې له پاکستان څخه نړیوالو بازارونو ته د پاکستاني قالینو په مهر او نښان د خرڅلاو لپاره وړل کیږي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
په څو شیبو کې مایکروفون ستاسو دی. اتمی بجې شپې خو لمړی توجه کړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې حمیده عثمان دراوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو د دوګونی تابعیت په اړه د بشپړو معلوماتو نشتوالی د دې سبب شو چې د کاندیدانو د لومړني لیست اعلان وځنډیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي هیله لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د پاکستان د صدر اعظم سفر به د افغانستان د سولې د هڅو د پیاوړي کېدو او چټکېدو سبب شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د جرمني سفارت ته د پیښو احتمالي ګواښونو په اړه اطلاعات ناسم دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن واشنگتن ته رسیږي چې له امریکایي چارواکو سره د اسلام آباد او واشنگتن پر اړیکو خبرې وکړي. د سوریې یاغیانو پرون نه لبنانیان چې 14 میاشتې برمته ساتلي وي خوشې کړل. دا کسان ناوخته له سوریې څخه په بیروت کې خپلو کورونو ته روان شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل دمشق ته نږدې هغه سیمه کې چې د میاشتو رئیس د سوریې د پوځ لخوا محاصره ده د شخړو د درولو غوښتنه کړې. او د امریکا په فلوریدا کې پولیسو هغه دوه تنه قاتلان بېرته ونیول چې په جعلي اسنادو له محبسه خوشي شوي وو.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالات تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان میزبان شما خواهیم بود. یک کمیسیون ولسی جرگه افغانستان نام های 19 تن را که در غصب 10,000 جریب زمین در کشور دست دارند افشا کرد. در میان این افراد متهم به غصب زمین نام های سید اسحاق گیلانی عضو پیشین و سید منصور نادری عضو فعلی ولسی جرگه هم شاملند. اما رئیس این کمیسیون انتقاد کرده و میگوید که غاصبین اصلی زمین را حکومت به آنها معرفی نکرده است. شما چی فکر میکنین؟ آیا با افشای این نامها زمینهای غصب شده دوباره تسلیم داده خواهند شد؟ نظریاتتان را میتونین با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
بله قدر منوردون که هیله لرو چه تاسیبه پده موضوع خپل نظر لموشاو خپلو نورو وطنوالو سر شریک رید. چمره ممکنه ده چه غصب شویزمه که بیرته د افغانستان دولت ته بیرته تسلیم شي. د افغانستان ملي سرمایه ده، ځینو کسانو غصب کړی دي او دا چې څومره د لیست حقیقي ده، څومره سم ده یا نه ده، دا بل موضوع ده. لیکن ټوله وایي، هم چارواکي او هم عام خلک وایي چې په افغانستان کې په لکونه جریبه ځمکه اتوای چې تر ځینو راپورونو په اساس 3 میلیونه جریبه یادوي، په ځینو راپورونو کې 1 میلیون یادوي غصب شوې ده. په دې کې هیڅ شک نشته. د ټلیفون شمیرې د 0-9-2-3-5-4 بیا وایم 0-9-2-3-5-4 او هم 0-8-2-5-5-0-8-2-5-5.
برای میتونین برای ما همی حال زنگ بزنین و نظریاتتون را در موردی که زمین های غصب شده یا دوباره تسلیم داده خواهند شد نظریاتتون را با ما شریک بسازین. همچنان در این باره که آیا در منطقه شما هم زمین غصب شده، اگر غصب شده به چی مقدار بوده. شنونده ها را داریم روی خط. مهربانی سه بفرمانی.
مهربانی.
السلام علیکم، مرور صدیقی در پکتیا و در یوب زده و لسوره نه تاس تلیفون بکرم.
مهربانی
کسیم نروان سیب نهیمی سیب تاس تا تاس تور و بدون که در سلام احترامات را نکم.
مهربانی سلامت تو سی صدیقی سیب مهربانی. اوکی
موضوع مو دیر از پتر پوری تا کرده و دی غصب مسئله ده. تاسی باوری دلی بی چی پو دی کابل مرکز نوان سا او تلور دی شوره تو که غصب روان دی غصب شوه دی. د مثال په توګه لکه کابل کې نظرخان تپه، بدپاک سیمه، شیرپور سیمه، خیرخانی سیمه، چې هغه ټول هیوادوالو ته معلومه دی چې د دولت سیمې بیا هغه چارواکي چې په پارلمان کې پولیسي جرګې کې د خلکو استازي ځانونه بولي یا وزیران دي په کابینې کې دي دا ټول غصب دغو خلکو کړی دی او دا اخیستل یې ځکه سخت دي چې دوی مطلب 15,000 یا 10,000 یا 15,000 جریبه ځمکه غصب کړي وي هغه هلته 40,000 جریبه ځمکه خرڅوي هغه پیسې په محکمې کې په سرنوالیه کې پروشپات ورکوي چې دا هغه په پساسې تړلې خبره ده. نو یو هغه خلک دي چې غریب خلک دي وسطه نه لري پیسې نه لري کیدای شي هغونه دولت ځمکه واخلي که چا غصب کړی وي خو د کوم خلک چې په دولت کې دي مو مخکې ویلي چې څو څو واره شته دي مو پیاس سیستم دولت دی ټولې د دنیا پیسې روغتي دي داسې په خبرو چې نړیوالې ټولنې اعلان کړی دی چې که داسې پساس وي نو موږ افغانستان سره مرستې کوو خو دوی ټوله غلا شروع کړی دی که نورو بلملي جګړه نه کومک کېږي نور هېوادونه مرستندوی هېوادونه نه کومک کېږي او که د غص مسله وي ټول دوی خپله شخصي غرضونه دي او شخصي سرمایه جوړې کړي دي او دا سره باید کلکه محاسبه وشي او میکانیزم ورته جوړ شي یو کمیسیون ورته جوړ شي پاکو شخصیتونو نه چې دوی سره محاسبه وکړي او د محاسبې میز ته راکش کړي.
بله صاحب ډیره مننه صدیقي صاحب کوردی ودان مفصلی خبرې دی وکړي. بل اوریدونکي لرو ګوره چې زموږ نور اوریدونکي څه نظر لري.
مهربانی صاحب بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. نه تماس از شنونده ما قطع شده. یک بار دیگه شماره های تلفن را برای شنونده ها اعلان میکنیم 0700 822 755 و 0799 203 540. میتونین در مورد غصب زمین ها و آیا ای که ای زمین ها دوباره تسلیم داده خواهد شد نظراتون را با ما شریک بسازین. شنونده هم روی خط داریم. مهربانی
رادیو ټیټکی او د ټلیفون لاري خبري وکي لطفا.
فرید احمد د هلمند دفتر.
مهرباني سر.
فرید احمد د هلمند ولایت خبري کوم.
کور دی ودان مهرباني وکي فرید احمد صاحب.
مې څنګه تاسو په ګران کې نن څه مو زه یا د هلمند ولایت کې هم زیات دې کې د سوي چې هغه د هلمند شرابک د شتوي د هلمند په شمال کې منطقه ده.
بله. بله
دا ټول تقریبا زورواکو نیولې ده او تقریبا ټول اوس دا غږ شوی ده ځکه ټول نیول یې اولته د دولت مخالفین هم هلته واک لري یعنی ټول هلته واک د هغوی په لاس کې ده او په دې مځ کې اکثره اوس تحریات هم کرل کېږي او ټول دولت هلته وتلی نشي او تقریبا دا خو د هلمند په لشکرګاه ساعت کې هم بعضې ځي کې ده پخوانی والی د خواڅخه یا د شاروان خواڅخه هم
د هلمند د بوس کلا په شاوخوا کې هم مخکې داسې راپورونه ول چې ډېرې ځمکې غصب شوې دي او حتی د تاریخي او لرغونې کلا ته حتی خطر پېښ دی. اوس هم دغسې وضعیت دی که نه هغه مشکل رفع شوی دی؟
بله شاروان ته لکه څرنګه چې تاسو وفرمایل د هلمند د بوس کلا او دلته تقریبا زیاته ساحه ده چې بعضې نظامي ځایونه هم جوړ شول چې د هغه د عمل څخه تاریخي ځای تاوان ورسېده او بعض هم خلکو دا د تاریخي کلاو په مابین کې یا تاریخي کلاو ته څېرمه دلته ځایونه غصب کړي دي او دلته خودسره ځایونه جوړ کړي چې د هغه په نیول کښې هم حکومت ناکامه شوی دی. څو ځلې هلته کوښښ وکړو چې هغه خلک ایسته کړي خو بیا هم دوی په دې نه ځوانېدل چې هغه خلک د هغه ځای ته لرې کړي او هغه ځای صفحه کښې ته راوسي.
ډېره زیاته مننه فرید احمد صاحب چې له هلمند مو تماس ونیو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
مهرباني صاحب بفرمایئ.
تشکر. البته با عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی اسمت ساروان همکاران تخنیکی و همه شنوندگان رادیو خوب آزادی همچنان صبحتان بخیر.
مهرباني صاحب نیازی صاحب
بفرمایئ.
بله تشکر از لطف شما آقای نعیمی و ساروان صاحب که باز هم یک بار دیگر یک موضوع بسیار مهم اساسی ما شما تفسیره و اصلا میذاریم. البته همی هم در مورد غصب زمین در افغانستان ببینید چنین موضوع در افغانستان مثل موضوعات دیگری البته بسیار معمول و عنعنه است. غصب زمین البته در افغانستان امروز به اوج خود رسیده است آقای نعیمی صاحب.
بله
غصب زمین و فساد اداری توسط اینجا یک سوال است که غصب زمین و فساد اداری توسط کیها صورت میگیرد؟ از رئیس جمهور امروز گرفته تا به معاونین وزرا، معاونان، والیان و همچنان قماندانان و تمام رئیسایی که امروز در تیم حاکم هستند و همچنان نماینده های بینوان نماینده هایی که ملت که از ملت ما نمایندگی میکنیم، ولی متاسفانه آنها نمایندگی واقعی از ملت نمیکنند، بلکه به چنین قضایایی که بسیار بزرگ و مغلق و پیچیده هستند دست میزنند، مانند غصب زمین. غصب زمین یک هکتار امروز در افغانستان یک هکتار و یا دو هکتار نیست، بلکه به میلیون ها هکتار زمین امروز غصب شده است. خصوصا من یک مثال به شما می ولایت پروان می دهم. امروز از جبه سراج گرفته کمی دامنه های غربی خود شهر چاریکا تا به قره‌باغ امروز متاسفانه غصب شده است. تمام این شهرک هایی که در این ولایت پارک ها و همچنان کارهای دیگه مانند که شهر ما ساختیم، پارک ساختیم، کارهای دیگه انجام دادیم، کل اینها خلاف قانون، خلاف شهرواری و همچنان خلاف تمام استانداردهای ملی و بین‌المللی زیربنایی هست. ولی متاسفانه امروز کی است که باغساز کند؟ امروز ارگان‌های عدلی و قضایی ما متاسفانه با چنین قضیه دست دارند، پس کی ها باشد که باید که جلوی اینها را بگیرد؟ البته آقای نعیمی، به نظر من جا شدن چند نفر محدود و هم نام هایشون و همچنان محکمه نشدن، مجازات نشدن، به نظر ما چنین دنده
نیازی سه. آیا شما بله، آیا شما موافق هستین با نظریه تعداد از اعضای ولسی جرگه که گفتن کسانی که در غصب مقدار زیاد از زمین دست داشتن، نام های از اونا افشا نشده و اونا از طرف حکومت حمایت میشن؟
ولی ما کاملا اگر سخن آنها را تایید میکنم، روز تمامانه که اگر روز در پارلمان هستند، اگر خارج از پارلمان در حکومت هستند، اینمی ها هستند که زمین ها را غصب کردند. زمین های را کسای نغصب نمی کنند که اون مظلوم است، اون ملازم است و یک شخص عادی است. پس زمین را کسی غصب می کند به هکتار که امروز در پارلمان هستند، امروز در کرسی های بسیار بلند حکومتی سهم دارند، رول دارند، به عنوان مقام های عالی رتبه کار می کنند. اینمی ها هستند که زمین را غصب کردند و اینمی ها هستند پس بنام این و آن یک چند نفر انگشت شمار که در صورتی که آنها مگر نکرده باشند بالای امام اندازن بار ملامت گیره فردا روز بازم 4 روز رسانه ها رو مصروف کردن هستن. نه عدلی هست، نه قضایی هست، نه تعقیب هست، نه قانون هست، نه محاکم هست. مثل که چند نفر که آقای انورالحق احدی افشا کرد و پس همون تو رفتن و رفتن پشت کار همون معامله خود. پس چنین کار رو به نظر من تا زمانی که در افغانستان قانون تطبیق نشود، مجازات به مجازای خود نرسد، چنین چند نفر افشا کردن به نظر مردم افغانستان قابل قبول نیست، خلاف است. خلاص
بله، البته دا هم باید غنیمت وگنو شده چه شروع سی. خیر، بل آوردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
مهربانی سب.
السلام علیکم سروان سب.
و علیکم السلام، مهربانی وکی
سروان سب. تاسو ریدون که تاسو در رادیو ده طریق اخبال سلامون و احترامات رانده کم محمد نادر نادریم ده کابل ده باگرامه ولی سواله ده کماره ده کلینا.
مهربانی کوی سب، اول خودی موضوع پر ارتباط نظر سرگم که بیاد یک پلی سیمی پا پارکی مووایس میربانی
بس سروان سر برخواه موضوع مخی اچولی دا و طول افغانستان فرد دا معلومات دی که دا غزر وکان چه کم پا دولت کی دی او که پا پارلمان کی دی او که خالی چه پا حکومت که شامل خلق دی دوی مخی دا افغانستان دا ملی سرمایه چې دوی تار و مار کړله وی وهله سره او ټوله دنیا په دې باندې پوهی دي او ټوله دنیا پرې خبر دي. خو موږ په دې خپل ذاتل د جلال آباد هم په دې کمرۍ کلي کښې پخوا ځمکې کورونه هم پکښې دي پکښې اوسېږو. موږ په دې خپله کرې کښې په یو مصیبت اخته یو چې د دغې خلکو د مصیبت نه هم د دې ځمکې د غصب نه موږ هم تنګ شوي یو. دغه کمرۍ کلي کښې دا مانه چې ځمکه ده تاوان صاحب او زورواکانو لاندې کړې وه او د زورماکانو بیا راغله رهنمای پکښې جوړه کړله او غوښتل یې چې دغه ځمکه خرڅه کړي چې تعداد یې د سیسارۍ خلکو باندې خرڅه کړې وه. منځ کښې کلي والا ورته راپاڅېدل چې وروره دغه ځمکه که تاسو اخېستې موږ سره هم قوالې موږ ته وښوئ، موږ یې هم در سره اخلو، ته د دې کلي یو، موږ هم د دغه کلي یو، موږ هم پکښې حق لرو او که تا مثال مفت یې نیسې د دولت ځمکه یې ته یې نیسې نو موږ هم پکښې حق لرو، موږ هم د دې کلي وو. لکه مثال د دولت ملي شتمنیو نه خلک خپلې شپې او خپلې سرمایې جوړې کړې دي.
بله صاحب، بله متاسفانه
کاروان صاحب دا خلک سره په خپلو کښې سره په شخړه شول. پروس کال یې د اوړي نه دا خبره دېخوا را شروع ده او سره وی وشتل پنځه کسان یې وشتل خو مره پکې نه سو زخمیان سو بعد دغې نه یو میاشت پکې صبر وکړو کلي والا پاڅېدل هغې خلکو کې یو سړی مل که هغه هم د همدې کلي دی خو د دې کلي لږ زورواکی دی او په دولت کې فکر کوم مخکې دی او په دولت کې لږ زور لري نو هغې کې یو مړ کړ هغې بیا پاڅېدل دی دوی کې درې مړه کړل یو دوی پکې زخمیان کړل هغه یو میاشت مخکې بیا پکې درې کسان مړه کړل دغه خلک دغه زورواکی چې دي او که دا غیر زورواکی دي دغه عوام دي دا ټول کرلی چې جمهوره پورې او تر پارلمانه پورې او تر وزارتونو پورې لاړل مګر دغه مشکل دي خلکو حل نه کړ په میاشت کې یوه چا پر ځي او دلته یو درې او څلور پکې مړه کېږي نو که دغه ځمکه چېرته د شخصي شخص ولې پوښتنه نه کوي او که چېرته د دولت نه کوي دغه خو د دولت ملي سرمایه ده ولې دولت اقدام نه کوي چې دغه د دې مړو او د دې خونکارۍ مخه ونیول شي او دولت خپل
ډېره مننه کورنۍ ودان تاسې مهمې مسلې ته اشاره وکړه همدا غصب د ډېرو بدیو او دښمنیو سبب شوی هم دی
بله یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده های ما تکرار میکنیم یک کمیسیون ولسی جرگه افغانستان نام های 19 تن را که در غصب 10,000 جریب زمین دست دارن افشا کرده. به اساس فهرست کسای حکومت افغانستان به ولسی جرگه فرستاده شده، محبوب حیات خان متنفذ قومی به غصب 95,000 جریب زمین در ولایت المند، حاجی جانان به غصب 47,000 جریب زمین در ولایت نیمروز و سید اسحاق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه به غصب 15,000 جریب زمین در ولایت ننگرهار متهم شدند. همچنان در ای لست سید منصور نادری عضو فعلی ولسی جرگه هم نامش شامل است و گفته شده که او 5,000 جریب زمین را غصب کرده.
البته لکه څنګه چې ویل شول 19 کسان دي د نور نمونه هم افشا شوی دی خو موږ یې نه لرو، کوشش به وکړو چې د نور نمونه هم پیدا کړو. بل اوریدونکی لرو په ټلیفون کې، دی ځان معرفي کوي. آزادی رادیو ده،
بفرمایئ. مهربانی
مهربانی کوي حضرت بخیر څنګه دی؟ لمن څه خبره کوم؟ مهربانی کوي اڅک زای صاحب، په دې لسکه چې کوم اوریدلی ستاسو دی ولایت یو تن په نام دی حاجی محبوب حیات خان دی چې 15,000 جریب ځمکه غصب باندې تورن شوی دی. مهربانی وکړئ د موضوع په اړه نظر څرګند کړئ.
خبر خدای شد در خلق دغیه و سره تاسی یاد که شده غفلانه سره دی او دو نجیدی بمزد که غصب کرده.
بله شم
اول خبر خدای در فرمانستان که دو شان از خد شکل و مندسی و جیولی و پدار سکال یا پدار دول سکال که چونش دیدی دی په یو ولایت کې چې یو سړی د لسو کالو لپاره والي نو به هلته څنګه قانون مراعت شي؟ یا د خلکو د خوا څخه یا د دولت د خوا څخه؟ یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا ده چې یو سړی را ولاړېږي په خپل لوی څارنګوال تر غاړو نشي وهي او ډبې د هغه پوښتنه څوک نشي کولی، نو به دلته څوک څه امید ولري؟ او یا دغه کمې پیسې چې مصرف شوي دي د خلکو د خوا څخه د خلکو پر دغه سب کړو مځکې باندې یا تعمیراتي ځایونه یا بلډینګونه جوړ شوي دي او خلک یې په ډېر زیات تعداد باندې ګچې خوري، او یا پر څه طریقه باندې پیدا کړي دا خلک خو ټول و نړۍ ته معلوم دي مو افغانان ته ونو وینې چې دغه پیسې د کل دغو خلکو د کمه ځایه څخه پیدا کړي د جېب څنګه چانه وکړه؟ نو زما په فکر باندې دغه چې د خصوصي یو خو به کار دی چې دغه شی معلوم شي چې د امریکې په شارو کې څنګه غصب شوي دي او په صحراو کې څنګه غصب شوي دي. کله چې په صحراو کې ځمکه غصب کېږي هغه یو سړی راولاږي په دس کې ځمکه غصب کوي، د شلو یا د لسو جنو په تعداد کې هغه په کور کې تقریبا تر شلو څخه تر لسو تنو پورې انسانان ژوند کوي، هغه د خپل کور د ژوند لپاره خپله زندګي به برابروي. هغه خلک دی چې په صحراو کې په میلیاردو روپۍ یا په میلیاردو ډالر یا په میلیونهاو ډالر تقریبا غصب کړي، د هغو پوښتنه چا نه ده کړې. نو زما به فکر باندې دغه به څه ګټه نه وي چې دغه زه به فکر کوم دغه رسنۍ چې پر دغه شیانو باندې بحث وکړي پکار دی چې د افغانستان پر نورو شیانو باندې بحث وکړي چې هغه نور شیانو دی
ګوره چې زه سه پدې لیس کې چې دوی خبر کړی دی د کسان هم شته اوس باندې کابل څو شارګي یاد کړی دي د شارو دی کلی مسله نه ده، فکر کوم چې ټول سیمې پکې شامل دي.
ځکه تر خپل واسه پورې یو شاروال موږ دا ستاسو د رسنۍ پروګرام د خپل صدا د رګان ډېری پرمختللي بیا د ستاسو د ازادۍ راتلو د خوا څخه ډېر غټ معلوماتونه خلک ترلاسه کوي، او راډیو تقریبا په غره او په هواره په شان په ټول ځای کې خو تقریبا د ښار خلک ډېر استفاده د راډیو څخه نه کوي، اکثریت خلک چې په سارا کې ډېر استفاده کوي. لیکن خو اوس داسې دی
چې یو سړی ستر خلک معلوم دي، یعنې یو علم چې د یو سړي دا چې یو دا رسمي معلومات چې د خلکو د سارا په خلکو یا د ښار په خلکو کې مال زه فکر کوم چې تصلحه نومونه به ور وشي، نو چې څوک نه شي افشا کولی یا څوک پوښتنه نه شي کولی، نو هغه به څه کوي؟ او دا یو او دوهم څه نه ده که چېرې دغه سړی ونیول شي دا ځینې ځکه غصب کړې ده تر دې چې دا مصارف شوي دي، تر دې چې تعمیراتي ځایونه جوړ شي، آیا دا به دولت اعلان کړي؟ آیا دا به د دولت بودیجه ووایي چې دغه سړی به په سزا ورسېږي که چېرې
چارواکي؟ زموږ سوال هم له تاسې اورېدونکو څخه همدا ده چې تاسو څه فکر کوئ چې دا غصب شوي ځمکې چې لاس په لاس شوي هم دي دا به بیرته دولت ته وسپارل شي او که به ونه سپارل شي څومره امکان شته؟ او آیا همداسې لیستونو خپرول د تشویق وړ دي؟ تاسې هرکلی کوئ او کینه کوئ؟ که تاسې د دې هم مخالفت کوئ چې وایي ټوله لیست ولې نه دی خپور، نو بیا به په ټولو باندې سترګې پټې شي، خوله به پې پټه شي. ښه نه ده چې ټوله لیستونه سپاره شي؟
دغه مخالفت خو باید هیڅوک نه وي چې هر غلط کار سره باید څوک مقابله وکړي، او مقابله به چې اوم دغه ټلیفونونه چې کوم خلک دي زما په فکر باندې دغه هم یو داسې خبره ورځي چې کله په دغه تلویزیون یا راډیو ګورم یا د بارسلونا د راډیو سره زه ډېر شناخت لرم، او تقریبا د ازادي راډیو یا هم بي بي سي راډیو اورم، راډیو چې دنیا په امریکا کې دا اورم، اشنا راډیو تقریبا ډېر روان ځای یا جنا تر اوسه کال زه د راډیو سره ډېر وایي. بله صاحب، خو زه سره خو دا ډېر معلومات چې ما پیدا کړی دا د سړي د لارې څخه پیدا کړی، هغه میډیا دا په فضا کې نه وي، نو سانې وایم دی هغه وایي دغه میډیا دا چې ښایي چې دروغ په رښتیا وساده وایي چې رښتیا په دروغ، نو کله به خلک د میډیا دا تړو کې خو ډېر رول د میډیا په کښې کښې دی، د خبریالانو د رسنۍ ډېر په کښې کښې دی، باید چې خلک رسنۍ دا وژپل وي چې د ښځو غږونه واوري، او دغه خلک باید دغه شی لري چې دغه خلک په ګوتو کښې ورویر شي او دغه ټکو ته یې پام
سروان
صاحب. بدون شک که شنونده های ما روی موضوعی که اشاره دارن و تعدادشان ای اقدام را البته مورد استقبال هم قرار دادن، چون هر هدف بزرگ با قدم اول آغاز میشه. اعضای کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه افغانستان چند هفته پیش گفته بودند که 15,000 غاصب زمین را شناسایی کردند که در آینده نزدیک نامهایشان را افشا میکنند. البته در نشست دیروز نامهای 19 نفر افشا شد که در حدود 10,000 جریب زمین را اینا غصب کردند. اما در مجموع
10,000
بله نه در البته از سوی امی افراد، اما در مجموع از سوی در حدود 15,000 غاصب زمین حدود 1,300,000 جریب زمین غصب شدن.
نو ور بشو بل اردون کتا چه دوی سوایی میروانی و که آزادی راژیو لکم زی اول.
السلام علیکم، زه پیخی د زابل ولایت فضیل ولسوالۍ خو ستاسو سره په تماس کې
یم. مهرباني کوئ تو خسه نایمی صاحب
مهربانی
کرده ودن خوشحاله وسه مهربانی
دغه پروګرام یا دغه پروسې خو موږ ډېر هرکلی کوو، خدای دې وکړي چې د ټولو غاصبینو نومونه اعلان شي، خو یوازې هم کافي نه ده ساروان صاحب، نو د ملت خلک ډېر په دې دیغ دي او ډېر افسوس کوي، خو خدای دې وکړي چې دغه کسان هغه کسان چې هغه قدرتمن دي هغه هم تر لاسه را ونیول شي، خو موږ یې ډېره بایده بولو، نومونه دې هم اعلان شي، خو موږ ګمان دا نه دي چې دا خلک دې محاکمه شي یا دې هغه ځکه بېرته د دوی له لاسه وخاږي د دولت دې وخاړلي شي، خو تر څو چې په افغانستان کښې رشوت چالان دي او اداري فساد وي دا ممکنه نه ده چې دا خلک تر لاسه ونیول شي، بېرته روپۍ ورکوي نورې روپۍ ورکوي د دغو خلکو ورکوي ډېرې باندې کښې به خرڅ کړي، نو دا کیسه پر مخ نو خو ډېر مایوس وي، تر اوسه څوک په افغانستان کښې په یوه قضیه کښې تر لاسه نه ده نیول شوی چې تا دا جرم شوی ده تا دا غلط کړی ده، نو دا کیسه بس د رشوت باندې خلاصېږي، هغه ضعیفه خلک به لکه سیدي صاحب اعلاني چې هغه نه قوم لري او نه په ولسي جرګه کښې شرکت لري، دغسې ډېر غریبان به تر لاسه را ونیول شي.
ډېره مننه کور دې ودان توخی صاحب، سلامت اوسئ. تاسې ناامیده یاست؟ البته په دې تېرو کلونو کښې هم ډېرو خلکو همدغسې ناامیدي څرګندوله او ویلې چې غاصبانو څه نه ویل کېږي، اوس حداقل یو کوچنی لیست خپور شوی. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده،
بفرمایئ صاحب. مهرباني.
بفرمایید. رادیو آزادی است.
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو نه نیست سلامونه
سلامت اوسه خوشاله اوسه
مهربانی سب
لطفاً د ننګرهار راځمانه درځه ورور اچي کچیر ته دا حکومت بدل شي دا غاتبینو ته دا قانوني بچا ورکړ شي.
بله
شایان په دې حکومت کې
په دې حکومت کې هیله نه لري چې له غاصبانو څخه دې ځمکې بیرته واخیستل شي.
بلکل موږ هیله نه لرو ځکه چې دا ټول حکومت په دغه فساد کې ککړ دی.
بله یعنی مخکینی اوریدونکي هم ویلي څو نور هم دا اشاره وکړه چې په سلګونو یا په زرګونو جریبه ځمکه چې چا غصب کړي یو څو جریبه یې نه صحیح هغه به ستاسو په نظر په رشوت کې ورکړي او ځان به خلاص کړي. پر حال ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني سر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ. آزادي راډیو دا میکروفون ستاسو. راډیو مو لطفا ټیټه کړئ. راډیو مو ټیټه کړئ او د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ. نستاسو غږ نه اورو ځکه چې راډیو مو چالانه دی. بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو چې راډیو یې ټیټه وي.
لطفا زمانی که صحبت میکنین آواز رادیویتون را کم بسازین که آواز شما را ما درست بشنویم. مهربانی سب. مهربانی. سلام سب. مهربانی.
خبری وکی آزادی رادیو. مهربانی کن.
ټول افغانستان غوښتنه دا چې نه چې بعض خلک ولې څومره نفرتي دي چې څوار هزار کسان یا څومره کسان غوښته کړی زه خوایم ټول افغانستان غوښته ده خو پردی خرڅه وی ده او دا هڅه لا اوس هم افغانه تنه د دوی غوښته نه ده بلکې د افغانانو ټول شتمنۍ عزت غوښته ده او پردی باندې خرڅه ده او خرڅې دي. نو خبره دا ده چې دغه غوښته مخه هلته نیول کېدلی شي
صحیح.
تلفن قطع شد. خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی راژیو
بفرمایید. سب میربانی لطفا صحبت بکنین. سلام سب.
سلام علیکم سران سب. خود سلامون تحت نیمی سب در پرگرام طول اوریدون که تولندی کن.
سلامت تو
سب. جولم رو بکنی عزیمین و ایلومت نوالایت نسب.
میربانی که عزیمی سب. میربانی
سران سب خبر خودن تا بچی مرض من خپل په ځان کې دی. سرطان مرض من خپل په بدن کې دی. دولت اراکین کې دی ټول په غصب کې لاس لري. سروان صاحب زه خپله په داسې اداره کې کار کوم چې هغه اداره هغه سودا هغه مدیریت شیزي مدیریت یې زما په لاس کې دی. هغه بعضې مځکې لري هغه کمې مځکې دي هغه مځکې دي چې مړي پکې خښ دي اجري دي دا صفا مځکې خو پرېږده چې دښتې دي او اوارې دي نن ورځ یې په اجرو پسې په مړو پسې راخیستې ده چې د مړو په قبرو باندې د مړو د قبرو په سرو باندې بلډنګونه جوړېږي او د حکومت د چارواکو له خوا نه ته باور وکړه چې ما په لسهاو واره پیشنهادونه کړي دي دغه مځکه چې زه اوس یادومه د کریچ په ولسوالۍ کې ده او بازانو په کلي کې ده. سروان صاحب لاس واره مې پیشنهادونه کړي دي. لاس واره مې دلته دولت ته مراجعه کړې ده مشرانو ته چې دغه د اجرې د غصب مخنیوی را سره وکړي چې ورسو هغه ځای ته دوه واره زه ورغلی یم دلته دیوالونه پرې راتول شوي وو په دغه اجرو باندې دغه اجرو دیوالونه ما سره ولسوال صاحب ونړوله چپه یې کړه. بیا هغه خلکو د دولت د چارواکو په مرسته او په همکارۍ باندې بیا په هماغه ځایو باندې دیوالونه ووهله پورته یې کړله. دا اوس پېنه مې په قبرو باندې باغ جوړ کړی دی. درختې په کښې کېنولي دي. کورونه یې پې جوړ کړي دي. خو زما مطلب دا دی چې زمونږ مرض خپل په ځان کې دی سروان صاحب. تر څو چې خپل دغه د سرطان مرض خپل له وجوده ونه باسو د دولت چارواکي لاسونه د غصب څخه ونه وځي د غصب موضوع به د لفټ په افشا کېدو سره امکان نه لري سروان صاحب چې کوم ځای ته دا ورسېږي. خو هغه اعلان شوې ده دغه سړی چې تاسو وایئ چې په هلمند کې دغنه جریبه مځکه غصب کړې ده زما په خیال دی دغه نوم چې تاسو واخېسته زما په خیال دا سړی نه شته په دې دنیا کې بېږي. دا سړی له دې دنیا نه تللی هم ده. او د دم ځکه کړه د خرڅ کړي دي فعلا دا اوس د لشکرګاه په مرکز کې د لیوني کرم زیارت ورته وایي عمومي اجیره ده دغه د لشکرګاه د خلکو عمومي اجیره ده چې مړي چې اوس ځای نشته چې مړی په احساس کې اما فعلا کورونه د اجرې په منځ کې ولاړ دي د اجرې په منځ کې کورونه جوړ کړي دي دولت دغه اقدام نه کوي دغه امنیتي ځواکونه دغه مرسته له دغه ادارو سره نه کوي چې کوم اجرایه قواوې نه لري چې دغه سرایونه له دې ځې د بینوي چې دا خلک نو دغه ځای وي چې یو بل ځای وي ته ځای ورکړي او دغه اجرې له دوی نه
تاسو که په خپله وس وي عظیمي صاحب ستاسو که خپله وس وي ترجیح کوم یو ته ورکوي اول دغسې خلک چې یو کور موري جوړ کړی دی یو څو بیس فیز مکه لاندې کړی دی او کنه هغه کسان چې په لسګونو زره او په زرګونو جریبه ځمکه یې غصب کړی ده
نه دا 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 خلک نه دي زد چې په لسګونو په زرګونو جریبه ځمکه یې غصب کړی دا دغسې خلک دي چې یو ځای کومندان دی یو ځای په امنیت کې ولاړ دی یو ځای په څارندۍ کې ولاړ دی خپل له ټوپک له ملې نه یې استفاده کړې ده راغلی دی د مړو په قبرو باندې کورونه
ډېره مننه عظیمي صاحب دې خبرونو وخت راغی.